افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. وبورو چې په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د درې وژل شو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان مشرانو ته یوه نوې طرحه وړاندې کړې چې د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د رول پر پیاوړی کېدو ټینګار کوي. مخکې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
د ټاکنو کمیسیون د مشرتابه غړي نوې شول. امریکا د سولې په تړاو افغان حکومت ته نوې طرحه سپارلې او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډې لاس توغندي وشتل شوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل منځي او ټاکنو کې د کمیسیون نوی مشر مرستیال او منشي وټاکل. د دغو ټاکنو لمخې اورنګزیب د کمیسیون د مشر، مولانا محمد عبدالله د مرستیال او مسافر قوقندی د منشي په توګه وټاکل شول. دا خبره د ټاکنو کمیسیون ویاند به الله سادات ازادي رادیو ته وکړه. له دې وړاندې هوا عالم نورستانی د کمیسیون د مشر، اسمت الله مال د مرستیال او رحیمی ظریفی د منشي په توګه فعالیت کوي. د میرمن نورستانی د کار موده درې کلنوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرحه سپارلې ده. دغه چارواکی ویلي که دا طرحه ومنل شي د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. یاد چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې د طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډډه کړې چې د ملکی مرګ ژوبلې ویره پکې وه. حمدالله محب وایي
2000 عملیات صرف د دې لپاره نه دي کړې چې د ملکی تلفاتو هلته امکان وجود درلودل. که دشمن موازی سنگر معلوم کړي او راووزي دا جنګ ډېر په اسانۍ سره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلی شي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د یونما د 2000 کال په راپور کې د 22% ملکی مرجوب لپلا پر افغان ځواکونو، 6% پر طالبانو او 8% پر داعش اچول شوې ده. د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته یې ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو ښځینه کارکوونکو وژونکي ونهنیسي استفاده وکړي. ضیاءالحق مرخیل دا خبره پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې دا امر یې نن سهار د ولایت په نظامي شورا کې مسؤلینو ته ورکړی. ځایي چارواکو ویلي چې پر دغو خزینه کارکوونکو برید د طالبانو کار وو، خو تازه داعش ډلې منلې چې دغه برید د دوی وسلوالو کړی دی. نن د دغو دریو کسانو جنازې هم په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوې. په دې اړه هم درته په خبرونه کې راپور لرو. د افغانستان د پوځ یو تجربه کار ستر جنرال محمد نبی عظیمی د مغزي سکتې له کبله ومړ. د 80 کلن عظیمی جنازه د محل د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ده او ټاکل شوی د شنبې په ورځ کابل ته راوړل شي. افغان کارپو احمد سیدی چې ښاغلی عظیمی سره کورنۍ اړیکې لري ازادي راډیو ته وویل.
یو سابقدار ستر جنرال و په افغانستان کې هغه وخت چې بجاین کابل ته رالی وروسته تقریبا په دې کالو کې دی په ازبکستان کې و، فامیلیش په هالین کې و، سکتې مغزي و که په تاشکند کې شفاخانه کې و. نن سهار 3 بجې وفات شو.
سر جنرال نبی عظیمی د پاوس په اړه لیکنې هم کولې او د سردار داود خان او دغه راز د خلق او پرچم ګوندونو لخوا د ثور د ومې په کودتاو کې فعاله ونډه درلوده. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي دغه هیواد کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې لږ تر لږه لس توغندي وشتل شوي دي. عراق کې د نړیوال ائتلاف ویاند ما واین ماروتو نن د مارچ په 3 وویل دغه توغندي نن سهار په ځایي وخت 9:40 په الانبار لویدیز ولایت کې پر عین الاسد اډې لګیدلې دي. تر اوسه د مرګ ژوبلې هیڅ راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه اډې کې عراقي او نړیوال ائتلاف هغه ځواکونه میشت دي چې له عراق سره د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کې مرسته کوي. دا بریدونه یوه اونۍ وروسته تر دې کېږي چې امریکایي الوتکو د سوریې ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاوه ملیشو پر مرکزونو بریدونه وکړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داس حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا برازیلې بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې. امریکا کې چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقېږي. جانسن اینډ جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې له مخکې په خلکو لګول کېدل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټې 2. هرات کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې 5. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټې 15. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټې 5. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټې 11.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د دری وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د یوې وژل شوې سادات ورور روحان سادات وایي خور ډیر ارمانونه درلودل. هدفی وژنو په دې وروستیو کې ډېرې ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سومې شورا په دې افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
کابل نن بیا د یوې هدفي وژنې شاهد دو، یو دینی عالم او د کابل پوهنتون استاد پکې ووژل شو. دغه راز د سولې د هڅو په ترڅ کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان مشرانو ته د سولې یو نوې طرحه وړاندې کړې ده. د دې طرحې له مخې د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو رول لا پیاوړی کیږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر درې نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. ازادي راډیو او ریډ خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ننګرهار کې د تېرې ورځې په پیښه کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د دغو وژل شوو نجونو کورنۍ وایي د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوي او غواړي چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال د وژل شوي سادات د جنازې مراسمو ته ورغلی او هلته یې د کورنۍ له غړو خپلوانو او همکارانو سره خبرې کړې دي.
دا غږ د انعکاس ټلویزیون د وژل شوي کارکوونکي سادیا سادات ته چې د تل لپاره خاموش شو. د ننګرهار اوسیدونکي سادیا سادات یو ویشت کلنه وه او همدلته یې تر دولسم ټولګي زده کړې کړې وې او له تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې د ترکی سیریالونو د دبلې په برخه کې له انعکاس ټلویزیون سره په کار بوخته وه. سادیا په خپله د دبلې ترڅنګ د دبلې د برخې د متن د ایډیټ مسؤلیت هم درلود. دغه ځواني مرګ انجلۍ تیره ورځ د خپلو دوو نورو همکارانو مرسل وحیدی او شاهناز روفی سره په یوه وخت کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په جلال آباد ښار کې په ډزو وژل شوه. د سادیا سادات ورور روخان سادات ازادي راډیو ته د دې د جنازې د مراسمو پر مهال وویل خورکۍ یې ډېره نازولې خو د یوه لوړ احساس خاونده وه او نن یې له یوه عالم ارمانونو سره د خاورو لاندې کړه.
نو دې ډېر ارمانونه ده، دېول چې زه به حقوق یم او زه به دا کوم زه به هغه کوم، نو هر څه ارمانونه یې هغه تاسو ولیدل کور ته وسپارم. نه خو ارزي او هیلې درلوده چې وي.
د سادیا ورور روخان وایي د ملال میوند له وژل کېدو راهیسې چې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ننګونو او اندېښنو زور واخیست پر سادیې د کورنۍ ټینګار دا و چې دنده پرېږدي، خو په خبره یې چې سادیې هیله لرله چې باید ناهیلي نشي او خپلې دندې او مبارزې ته دوام ورکړي. روخان زیاتوي د خور لویه هیله یې دا وه چې په سیاسي علومو کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه پیاوړې کړي. د سادیه د کاکا زوی محمد نظیف وایي سادیه د یوې بېوسې کورنۍ غړې وه چې تر اوسه یې هېڅ چا ته کوم زیان نه دی اوښتی. دی وایي هر چا چې دا عمل ترسره کړی ظلم یې کړی او د یوې بې ګناه انسانې په وینو یې لاسونه ککړ کړي دي.
اقتصادی مشکلات لوجه نه او خپل دغه وظیفې ته ځي د خپل یو مړی روزي لپاره او د رزق د ګټلو د خاطر ځي. دوی نو دا کومه هدفي وجه نه دوی چې دي او دوی دغه ټولنه کومه چې ده نو ډېره یو بې طرفه ټولنه ده.
د سادیا خپلوان وایي په کار ده چې حکومت نور د رسنیو د کار کوونکو او په ټوله کې د ملکیانو د ژوند ژغورلو لپاره جدي شي. حاجی محمد اکبر وایی حکومت د ځان خوندیتوب لغم ملکیان لپا مغرزولی او خلکو ته پکار ده چی د داسې پیښو په مهارولو کې خپلې مټې رابډ وهي.
خلکو مخنیوی وشي دا خو د عوامو لپاره ډېر سخت مشکلات ده چې یو سړی بازار کې دوه کسه بېغرضه نور دام بېغرضه دوی چا ته څه ویلي وو یو مړی رزق پسې وتلي والا رزق پسې کر دا خو نه توپک لري نه هغه لري زنانه ده.
اخوا د سادیا ساده د دفتر نږدې همکاران بیا د سادیا د زیرکۍ او ژمنتیا کیسې کوي او وایي کار دفتر او خپلو هیلو ته د ژمنې سادیا سادات وژنې پر کار او روان ناوړه اغېزه کړې ده.
ما ته یو کس ما هکه وګوره ما ریها وایي دې نه بعد تا وګوره تا ویلې چې ډېرې خبرې کوې دې نه بعد یوه خبره هم نه کوم خپل غږ پسې به وتالی والی کم
و مغختل چې د سادیا سادات د دوو نورو همکارانو چې تیر ورځ لدی سره په یو وخت کې د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې ووژل شوې د کورنۍ لغړو سره وغږیږو خو دوی د خپلو دلایلو له کبله خبرو کولو ته غاړه کې نه خوده. په پرونۍ پیښه کې شاهناز روفي او مرسل وحیدی هم د انعکاس هغه کارکوونکي وي چې د همکارانو په خبره یې په کار پوهې او لایقې وي. شاهناز مرسل د شلو او دوه ویشتو کالو ترمنځ عمرونه لرل او دواړه هم شاوخوا کال وړاندې له دولسم ټولګي فارغ شوي وي. که څه هم د دغې مرګونې پیښې په اړه لا دقیقې څېړنې نه دي شوي خو د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره د قاري بصیر په نوم یو تن یې د پیښې د عامل په تور نیولی او څېړنې ترې روانې دي. دغه پیښه په کور دننه او بهر له کلکو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. د ننګرهار د چارواکو په خبره ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې څو ډېر ژر د پیښې عاملین پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د انعکاس ټلویزیون یوه خبریاله ملاله میوند هم په جلال آباد ښار کې د خپل ډریور سره یو ځای په داسې حال کې چې له کوره دفتر ته پر لاره وه د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شوه.
و امریدل چې په ننګرهار کې د انعکاس د ټلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دغو درېو کارکوونکو د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکایي سایټ انټلیجنس ټولنې چې یوه غیر دولتي ټولنه ده او د نژاد پرستو سپین پوستو او جهادي ډلو آنلاین یا مجازي فعالیتونه څاري په حواله دغې ډلې ویلي چې وسلوالو یې د دې ټلویزیون دغه درې کارکوونکي په جلال آباد کې په نښه کړي وو. افغان چارواکو وویل چې د انعکاس ټلویزیون دغه درې کارکوونکي چې له کاره بیرته کور ته ستنېدي په ډزو وژل شوې. یوه بله ښځه هم په دې پیښه کې ټپي شوې ده. د انعکاس ټلویزیون مسؤلینو ویلي چې د دوی وژل شویو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د دوبلې یا د ژباړې په برخه کې کار کاوه. تر دې مخکې د دې ټلویزیون ویان د ملاله میوند د تېرې لیندۍ میاشتې په شلمه په جلال آباد کې وژل شوې وه چې د هغې د وژلو مسؤلیت هم دایش اخیستی و. پر ښځینه خبریالانو او د رسنیو پر ښځینه کارکوونکو او دغه راز د مدني ټولنې پر ښځینه فعالانو وروستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې اندېښنې راپارولې دي. د یو شمیر افغان ښځینه خبریالانو څرګندونې به واورو.
اوسنی وضعیت زموږ ژورنالیستانو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نښه کیږي. په دې تړاو زموږ ستونزې او زموږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي او ځکه دا آزادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نورو ته ورسوو.
بدبخته چې په دې وروستیو کې د سومې شورا په دې خدای په افغانستان کې د خبرې لانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او هیڅمه ډیر دې ته مجبور شوی دي چې بل اخر دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پریدي او بیرون لاړ شي. دا یو هغه حالت دی چې په افغانستان کې خبرلان زوروي او نشي کولای چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دوام ورکړي.
د یو شمیر افغان خزینه خبریالانو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې له بریدونو په تېره بیا له هدفي وژنو هیڅوک خوندي نه دي. په پلازمېنه کابل کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې چارواکي نن په یو بله دا ډول پېښه کې د یوه دیني عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژلو خبر ورکوي. د کابل د امنیت قوماندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل مولوي فیض محمد فایز نن سهار مهال د نامعلوم وسلوالو په دزو وژل شو. نور حالي د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې اوري.
په کابل کې یو بل سهار له هدفي وژنې سره پیل شو. نن سهار شپږ بجې د کندوز د علماو شورا پخوانی مشر او د عربي دارالعلوم استاد مولوي فیض محمد فایز د ناسرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قمانداني ویان فردوس فرامرز وایي ښاغلی فایز د کابل د ولسمې حوزې اړوند د جکشن پر سړک هغه مهال وویشتل شو چې د سهار له لمانځه وروسته کور ته روان و.
صبح امروز در مربوطات
نیم سهار د کابل ښار اولسمې اوزې اړوند د جکشن سړک کې مولوی فیض محمد فایز د ناسرګند وسلوال لخوا په شهادت رسیدلی. قضیه د امنیتي ټیم لخوا تر څیړنو لاندې ده.
په څه کم یوه میاشت کې دا دریم دینی عالم دی چې وژل کیږي، خو مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلواله ډله نه مني. تیره میاشت د سلواغې په 14مه د جمعیت اسلام مرکزي شورا مشر ډاکټر محمد عاطف او له هغه وروسته د همدې میاشتې په 13مه د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد مبشر مسلمیار د چسپکي ماینونو په چاودنو کې ترور شول. په ورته وخت کې دینی عالم محمد ابراهیم بارکزی وایي د علماو قتل د اسلام خلاف عمل دی، نو باید یې مخه ونیول شي.
دا انبیاء و سره دشمنی ده، دا علماء و سره دشمنی، دا دین سره دشمنی ده. ویده چه دا علماء و ترو غیر نحق دا دین خلاف یا پروژه ده.
دا یادوانی ده چه مخکې تر دې په روان کال کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی هم جماعت کې د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې ووژل شول.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان مشرانو ته د سولې یوه نوې طرحه سپارلې چې له مخې یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون د مشرانو یوه لویه غونډه رابلل کېږي. دغه راز دغه طرحې له مخې د سولې پر روانو ټکنیو هڅو کې د ملګرو ملتونو ته زیاته ونډه ورکول کېږي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په کابل کې له افغان مشرانو سره ګټورې خبرې درلودې او سبا قطر ته ځي چې د سولې په اړه د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکړي. نورې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره تازه او نوې هڅې په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت ته داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مشرانو غونډه راوبدل سي څو د افغانستان سولې پروسې ته چټک لاره هواره سي. د نوموړي په خبره د مشرانو په دې غونډه کې به د حکومتي چارواکو سربیره د سیاسي ګوندونو مشران هم وي. د لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د دوهې روانې خبرې امریکا ته مهمې دي، خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل ته سره ورسیږي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان په سوله کې د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکاري لپاره دغه سازمان باید د افغان سولې لپاره یو استازی وګماري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړ پړي چارواکي وای د دې طرحې پر بنسټ ملګري ملتونه باید د افغانستان د سولې بهیر لپاره یو سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د دې چارواکي د خبرو پر بنسټ زلمی خلیلزاد به سبا پنجشنبه قطر ته ولاړ سي او دا طرحه به له طالبانو سره هم شریکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي مصالحې عالي شورا کې یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د حکومت د جوړښت نوې طرحه مطرح کړې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ خپور سي وایي چې دا نوې طرحه د مشارکتي حکومت طرحه نه ده بلکې د سولې د خبرو د چټکتیا او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندې سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې د دولت جمهور رئیس غنی سربیره یې عبدالله عبدالله او له افغان مطرحو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه شریکه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وړم ورځ کابل ته راغی. په کابل کې له افغان چارواکو سربیره ځینو مطرحو سیاستوالو سره هم ناستې پیل کړې. تېره ورځ زلمی خلیلزاد د جمعیت ګوند له مشر صلاح الدین رباني، پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، د جنبش ګوند له مشر عبدالرشید دوستم، د وحدت ګوند له مشر کریم خلیلي او همداشان د خلکو د وحدت لګون مشر محمد محقق سره هم کتلی. وړ مورز بیا کاغلی خلیلزاد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د نوموړي له دوه مرستیالانو سربیره د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس او پخواني ولسمشر حمد کرزي سره هم کتلی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دوه غونډې مو چې له امریکایي پلاوي سره درلودې. د سولې بهیر د دو اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او دا چې څه ډول افغانان رښتینی او دوامدارې سولې ته ورسیږي خبرې وکړې. د ښاغلي صالح په خبره د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اساسي قانون دی چې مستقیم د خلکو په رایه جوړ سوی، هیڅوک د اساسي قانون د لغو او باطل کولو صلاحیت نه لري.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره د سولې یوه نوې طرحه شریکه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې د کار د پیلېدو وروسته د سیمې ته لومړنی سفر پیل کړی، دغه راز په پام کې لري چې له کابل وروسته دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته هم سفر وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د سولې نوې هڅې پیل کړي دي چې امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون په اړه سره غور کوي. د دغه تړون له مخې باید تر مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، خو د بایډن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې پر دغه تړون له سره کتنه ځکه کوي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي، تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم کړی وای، تاوتریخوالی لا زیات کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، هغه ادعاوې چې طالبانو رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د کابل بالاحصار سیمې په شپږو برخو کې د څېړنو په پایله کې تاریخي آثار موندلې. په عین حال کې یو شمېر لرغونپوهان وایي په بالاحصار کې د لرغوني معماری ځینې نړېدلې برخې پاتې دي چې هغه هم کشف شوي دي. د دوی په خبره دا دیوالونه په اسلامي، یفتلي او کوشني دورو پورې تړلې دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
لرغونپوهان د کابل بالاحصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دای شي چې دا تاریخي معماری د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړوند وي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی زبیح الله محمدی وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالاحصار کې کار پیل کړی. خاغلی محمدی د ترلاسه شویو تاریخي آثارو په اړه وویل:
دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول شوي مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ شوي دي په یفتلي دورې پورې اړه لري.
شوده
د نوموړي په خبره دا چې بالاحصار نظامی ځای د تاریخي آثارو ته لاس نه دی وروړل شوی او له دې وړاندې په یاد سیمه کې څېړنې هم نه دي شوي. د ده په خبره په راتلونکو څلورو کلونو کې تمه شته چې په بالاحصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د بالاحصار په شپږو برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نور آغا نوري ازادي راډیو ته ویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغارې، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه، د چونې پخولو دښونه، دیوالونه پکې شامل دي.
سرامیکي لوښي یا چیکرونه موږ ته پلاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا قصار او سکې او دا ټول منقول آثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد د تحقیقاتو او اسناد سازي او ترمیم نه وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا څېړنې د اطلاعاتو فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلي نوري زیاته کړه د کابل بالاحصار مخینه پنځمې پیړۍ ته رسیږي او د دوی موندنې ښیي چې دا کلا د بودایانو په دوره کې جوړه شوې ده. بالاحصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډۍ پر سر د 230 جریب ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالاحصار چې یو وخت به د نظامی موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډېره دیوالونه یې نړېدلې دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالاحصار د بیا رغونې په موخه یوه هوکړه هم لاسلیک شوه چې مالي لګښت به یې هند ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې و نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورسیږي. بایدن دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. امریکا چې د ټولو هیوادونو په پرتله کورونا پکې ډېر خلک مړه کړي، د کورونا ضد درې بیلابیل واکسینونه خلکو ته ورکول کېږي. نورې د صفي الله ستانیزي په رپورټ کې اورئ.
امریکا هغه نیټه دوه میاشتې را مخته کړه چې ویلې ټولو امریکایانو ته به واکسین ورسیږي. مخکې د جولای پای ټاکل شوی و. اوس ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د مې تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي.
موږ اوس په داسې یو مسیر کې یو چې د مې تر پایه به ټولو خلکو ته په امریکا کې په کافي اندازه واکسین ولرو. کله چې موږ راغلو، مخکنۍ ادارې په امریکا کې ټولو خلکو ته په کافي اندازه واکسین نه و چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د واکسینونو تولیدي شرکتونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې رامخته شول او واکسینونه یې جوړ کړل. په امریکا کې د جانسن اند جانسن په شمول چې تطبیق یې د همدې اونۍ له پیله شروع شوی، د دریو کمپنیو تولیدي واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. مدرنا او فایزر بایونتیک دوه نور واکسینونه دي چې له مخکې یې تطبیق پیل شوی و. تمه کیږي چې په دې سره په امریکا کې چې کورونا تر نورو هیوادونو سخته ځپلې، ډیر خلک واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې به 100 میلیون امریکایان واکسین شي. جو بایدن وویل دې هدف ته نږدې شوي یو. د امریکا ولسمشر همداراز له امریکایانو غوښتي چې د ماسکونو کارول هیر نه کړي. بایدن داسې وخت د ماسکونو په کارولو ټینګار وکړ چې په ځینو ایالتونو لکه تگزاس او میسیسیپی کې والیانو د ماسکونو د جبري کارونې په شمول د ځینو محدودیتونو د نرمولو لپاره چمتووالی ښودلی. په امریکا کې داسې وخت د کرونا د واکسین د تطبیق هڅې چټکې شوي چې په دې هیواد کې د کرونا د برازیلۍ بڼې خورېدو اندېښنې راپیدا کړي دي. په امریکا کې د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 28,015,000 ته رسیدلی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. سره له دې چې د کرونا د نویو بڼو خورېدو لږ څه اندېښنې راپیدا کړي، خو په ټوله نړۍ کې د واکسینونو پیل روغتیا پالان هیله من کړي چې وکولی شي د کرونا چټک خپراوی ودروي.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مقیم نائب تسپارم. نائب صاحب خبرونه ته خلاص
ویاس جان نوري موندن هواشي.